اگر زنی در بیمار بیستری باشه اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن مریض تلف میشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړې. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره هم لیدکاته کړې. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یو ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام کلا او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمېر 8209 څلوېښت تنه کېږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لږ تر لږه 12 تنه پاکستانی سرتیري په یو وسلوال کمین کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پرس ته د دې سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل ایکس پان ولیکل چې د پاوز د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتلو وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپله لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګري ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډېره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یوه روغتیا پال وایي هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې وي.
دا ډېر زیات محدود و د فیمیل ډاکترانو په واقعیت سره چلته ضرورت ډېر زیات مختلف مریضان راتلل هلته.
سره میاشت وایي زلزله ځپلو ته یې 1500 خیمې وهلي او همدومره نورې هم دروي.
یعنی مجموعی افغانستان مې زواړی چې د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره چې مجموعی زرخی مې کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وایي.
سال شد ما امتو دا انتظار
موږ له تیرو دریو کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لړپوړی امریکایي پلاوی کابل تتللی او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادلې او یو شمیر نورو مسئلو خبرې کړي. همکار مې احمد شیبر د دغه امریکایي پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړی.
کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د تللي پلاوی مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی آدم بولر کوي. له ښاغلي بولر سره په دې پلاوي کې د یو شمیر نورو امریکایانو ترڅنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم شته. دې پلاوي نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. له ملا برادر سره د لیدو په اړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسني وضعیت، سیمه ییزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو په اړه، همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې ملا عبدالغنی برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دې د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوحې تړون د دواړو خواوو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوې، او هغه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشۍ امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. همداراز د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یوه ځانګړې موضوع د بندیانو د تبادلې قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواوو د اړیکو په شکېدو کې مرسته کولای شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې امریکایي پلاوی ویلی دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او داسې هیڅ نیت نه لري چې د خپلې خوښي غوښتنې پر افغانانو وتپي. تر اوسه پورې د واشنگتن له لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شوی دی، خو طالبان د هغه نیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژل شو، تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. سشکل د مارچ په شلم هم د زلمی خلیلزاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلې د جورج ګیلزمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایي چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د سشکل د جنوري له میاشتې را په دې خوا ګیلزمن درېیم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کېږي.
له بازارونو،
له لوبخالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداری په نوم په دې اومخیز راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې په دې مرګونه زلزله کې د مړو شوو کسانو په منځ کې 25 سلنه نجونې او مېرمنې دي. په ختیځو ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 1.5 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 2200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډېر غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستیو زلزلو له امله ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداری یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشردوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی، پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25 سلنه مېرمنې وي. د غراس پر راپور کې راغلی چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستۍ شمیرو له مخې 2200 ډېر کسان مړ شوي او 3000 نور ټپیان شوي. یو ان ومن ویلي د زیانمنو شویو له ډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانی او د غراس 915 نور امیندوار پیژندل شوي، خو په راپور کې اټکل شوی چې خای په ټوله کې 2555 امیندوار مېرمنې زیانمنې شوي وي. راپور کې راغلی چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلومات او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغیز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېری غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پاله چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوې. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې.
مختلف مریضان راتل هلته، زنانه پکې بعضی عملدار ختم وضعیت ډېر زیات خراب و او نور ټول داسې نفر نه و پاتې چې هغوی به داسې صدمه به نه ولیدلې. او دوی هم غوښتل چې همې مردانه هم زنانه چې باید زنانه ډاکترانې وي او موږ سره همکاري وکړي او زموږ تداوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشر دوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو اونځونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په خزینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستې اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخه مالی او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 29 ولسوالیو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر ښځې او نجونې دي. له دغه زلزله ځپلو سره بیلابیل ټولنې او د غرض طالبانو د حکومت اړوند ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې یوه هم د سرې میاشتې کمیټه ده چې د سرې میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو ته په یو کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزله ځپلې بیا د بیلابیل ستونزو او د مرستو د کم رسېدو یادونه کوي. د کونړ د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي تر څو نور زلزله ځپلي پکې ځای پر ځای شي. له ښاغلي ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کیم سه تقریبا 315 کورنۍ تر اوسه پکې راجستر شوی او د 1500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیږي. دغه کسانو لپاره سرې میاشتې تر اوسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحي اوبه او صحي خدمات تر اوسه وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد
چې هغه عبارت دی له کمپلونه او همدارنګه هایجن کیټونه، هغه غیر خوراکي توکي چې انسان په وسیدلو کې ترې نه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو، د هغه مرسته تر اوسه ورسره کړی ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو چې هغه کې به هم تقریبا موږ واړو 1500 خیمه په هغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلې ورته را انتقال سي. البته بعد له تثبیت نه سي هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله ځپلې ده او د هغه ساحې نه ده، د هغه لپاره کمیټه ټاکل سوی سي دا خلک تثبیت کړي دغه کس زلزله ځپلې ساحې نه راغلی ده او کور او خپلوان یې پکې لاسه ورکړي. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیمپ هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مزواړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوئ؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله زیات سوی ده او مرکز یې هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، پاخه سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي، له دې نه پاکې اوبه وړو، کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سي کوم ځای کې سي د زلزلې مرکز و، البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سره ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي، اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوئ او که تاییدوئ په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو مونږ دغه کورنۍ ته یو قسم برقونه توزیع کړل چې هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې لپاره رڼا کوي. خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطریو د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو. او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړ چې خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو مونږ په نظر کې لرو چې په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې د واپاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو مونږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سې یو حفاظتي اقدام دی، انشاءالله ملګرو سره هم پرې فکر کړی دی، کېدی سي دا ټولې خیمې مونږ د واپاشي کړو ترڅو
خلک متضرر نشي. د کنړ د سری میاشتې مشر عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم لرو. هڅه کوو چې د خپل تودې موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی، په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. که غواړئ چې دغه موضوع تفصیل واورئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوئ، هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورزو منځني ختیځ ته. په داسې حال کې چې د غزې پر ښار د اسرایلي پوځ هوایي حملې روانې دي، نن او پرون د اسرایلو په بمباریو کې لسګونه کسان وژل شول. فلسطیني چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بلخوا د اسرایلو پوځ وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 2.5 لک ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزې له ښاره وتلي. د غزې له ښاره د خلکو تېښته داسې مهال روانه ده چې اسرایلي پوځ هلته تازه عملیات پیل کړي دي. تفصیل له احمد تکلاور.
داسې مهال چې اسرائیلو د غزې ښار اوسیدونکو ته له خپلو مینو د وتلو خبره کړې، د غزې روغتیایي چارواکي وایي پر دې ګڼ میشتي ښار د اسرائیلو د پوځ د الوتکو په نننیو بمباریو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د غزې الشفا روغتون چې مړي او ټپیان وروړل شوي دي خبر ورکړی چې په وژل شویو کې 2 تنه ماشومان هم شامل دي. د غزې د ملکي دفاع ادارې مخکې ویلي و چې اسرائیلي پوځ پرون د جمعې په ورځ په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرائیلو په تیرو 4 کې د غزې په ښار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړې دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د تیرې شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او درې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنه نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرائیلو پر دې ښار حملو ته زور ورکړی، د مرستندویو ټولنو کارکونکي وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې ښاره وځي، خو ویل کېږي لا هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور له مخې ځینې نورې کورنۍ ځکه له سیمې نه وځي چې په وار وار له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نور نه غواړي چې خپلې مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. بلخوا د اسرائیلو پوځ ویلي چې په تیرو 2 کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویاند ډګروال اویخای ادرایی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو 1/3 برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اګست میاشتې له نیمایي څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې له 100 ډیر خلک له غزې ښاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوالو ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې ډیر دي، جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسی لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ریپورت شوی بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورسپانو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسی لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي چې هیله دا چې دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې جرمني ته د تګ په تمه شاوخوا 4500 یا شاوخوا 1400 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمني ته د تکیس لري وايي په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وايي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنڈی کې افغان مرمن حدیثه هم وایل تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د تک پټما لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نصرګن وضعیت کې ژوند کوي.
3 سال شد ما امته د انتظار
موږ له 3 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک پټما یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیه منلې. 2 ځلې مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوای، خو اوس وضعیت نصرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ شو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني یو رسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیې درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیې لري په انفرادي ډول څېړل کېږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوسمهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 1501.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوې. د سر موضوع دا و چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغو امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د غرض د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته حقدا چې په کونړ کې زلزله هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوی وو. زموږ همکار سنا کاکړ له دې کسانو سره خبرې کړې.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوی هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې به کور شوی او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایی زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه و او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا او غم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وضعیت هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راوت ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او تر پاله والي دي هغه کې پراته منګه کوم ټول خراب دي ولونه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناسي دا سخت سخت او ورځ یې تیر نه خیمشت نه یو تر پاله مال هم کړه وشکي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیریو ستنو شویو پر ژوند دی اغیز کړی او بشری اړتیا وی ډیری کړی دی. د دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شویو له 3,000 ډېر کسان له دې مخکې هم په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډېر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2,200 ډېر کسان مړه